سلامونه ستړي مشي تاسو مخک لاساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو یا د مشمانو د ګوزند ست واکسینو کمپاین پیل شو د پولیو پاک افغانستان پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دغه کمپاین په هلمند کندهار زابل اورزګان غزنی پکتیکا خوست ننګرهار لغمان کونړ نورستان او هرات ولایتونو کې تطبیقیږي په دې لړ کې به میلیونونه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پیلې په افغانستان کې د ګوزند دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بله یې په هلمند کې وه په کندهار هلمند کابل لغمان ننګرهار او زابل کې بیا د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو 18 چاپیریالي پیښې ثبت شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ویروس شتون لري پولیو یو خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین کولای شي چې مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 230 زره کسانو مرستې ترلاسه کړې دي خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړ څخه بې برخې دي او چا پرون یکشنبې پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستو رسولو د تمویل یوازې 40 سلنه بودیجه یې ترلاسه کړې خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي د چاپ خبره یو سل یو نیم میلیون ډالر ته اړتیا ده چې زیانمنو ته اړینې مرستې ورسوي د چاپ خبره د اګست میاشتې په پای کې تاریخ تر په کچا څه باندې شپږ درجې زلزلې نږدې 15,000 کسان اغیزمن کړي دي تمه ده چې امریکایي او اوکراینی چارواکي نن دوشنبه د دسمبر په 15 په برلین کې د دوهم ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي واشنگټن هڅه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسوي د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په زوم د جار کوشنر تېر ورځ په برلین کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 5 ساعته خبرې وکړې ویتکاف ریکسپانی ولیکل استازو د سولې لپاره د شل مادو پر پلان اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزي خبرې کړي دغه پټکو پرمختګ شوی او دوی به سبا دوشنبه سهار بیا سره وګوري د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د نو سرګنده چا د نن ورځې د خبرو برخوال به څوک وي لمخې نن دوشنبه په برلین کې د زلنسکي کتنه د جرمني فرانسې او بریتانیا لمشرانو سره پلان شوی ده د شل مادو پلان روسه له هغې هم مهاله رسرګن شو چې اوکراین او اروپایي ملاتړ یې د واشنگټن د وړاندې شوی د 28 مادو د پلان پر بدیلو وړاندیزونو کار پیل کړ دوی د متحده ایالاتونو پلان شو د مسکو لازینو دریزونو سره یې ورتهوالی درلود په پراخه کچه د روسیې په ګټه بللی و په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي دا پیښه د مراکش د اتلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوې چې د پلازمینې رباط په جنوب کې واقع ده د روټرز راپور له مخې د اسفي په زاړه ښار کې یوازې 2 ساعته سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر اوبو لاندې کړل او موټرونه یې له ځان سره ویوړل مراکش د اتلس په غرونو کې بارانونه واورې داسې مهال تجربه کوي چې په دې هېواد کې وکاله پرله پسې وچکالي وه او د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبډلې له سریلانکا ماتې وخوړه د 19 کلونو د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړ کې نننۍ لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شوه افغانستان د لوبې په چا ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړې وه افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 215 منډې وکړې او د سریلانکا لپاره یې 286 منډې هدف وټاکه د سریلانکا لوبډلې په 49 اورونو کې داسې مهال چې دوه لوبغاړي پاتې وو 283 منډې وکړې له دې مخکې افغانستان خپل لومړی لوبه هم وړ مورس بنگلاديش ته په 3 وکټو بایللې وه د آسیا جام په لوبه کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې هند پاکستان متحده عرب امارات او مالیزیا یو ځای دي تاسو خبرونه اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي د جرمني حکومت یو ځل بیا ویلي چې په پاکستان کې د حقوق کټوالو په برخلیک خبر کوي چې جرمن ته د ورتک پته مدي خو په پاکستان کې بیا افغان کټوال شکایتونه لري
پاکستان دی پولیس للا سا دیر ازیت یا سو منگ کار نسو کوئی نوزما سڑای هم ریپورٹ چو بے پا دیر مشکلاتو که حال تا هم دی طالبان بانو لناس خوشنبت شوی و حال تا کول هم دیر شو هزار ازیت شوی و بیتا پا نقانون لارا مجبور شو چه بیتا راغ نید
وړاندې به د دې کډوالو اندېښنو د جرمني حکومت دریز په اړه درته جزئیات درکړو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې دي. د دې سازمان په ټکو یوازې تیره میاشت کې 250 کسان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي. دا چې ولې وړاندې په اړه به درته جزئیات ولرو. د دې تر څنګ د کابل ښار اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي.
حالا سابق نموگه داشتم سی سولار نستفاده که وام که برکو در چا ضرورت اینو برکو نچیوی برکو ندر ضرورت در چا دی
لدی سر بیرن و مطالب هم در تلو ملتیم خوارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
به هم ستړی مشایزه فریده سیالی ما و با تخنیکی چارو گیره سره تایی روشنده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایله پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هېواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی دی چې د دغو کسانو لیږد د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دی وایي پاکستاني پولیس یې ژوند پرې حرام کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه.
داسې مهال چې په پاکستان کې د بې اسناده افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هېواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه کسانو لیږد چې د ده په وینا جرمني ته د لیږد قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورځپاڼې د واټفول له قوله لیکلي چې اړینې څېړنې او د غراز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هېواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشاره سره ویلي له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوي او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دي وایي پاکستاني پولیس یې ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي ترڅو دوی ته په دې هېواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او دغه راز جرمني دې د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشت یوې افغانې پناه غوښتونکي حدیثی رحیم زئی آزادی راډیو ته وویل
د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا سو موږ کار نه شو کوئ. نو زما سړی هم ریپورټ شو بیا په ډېر مشکلاتو کې حال ته هم د طالبانو له بیا طالبانو له لاسه خشونت شوی و وهل ټکول هم ډېر شو هزار اذیت شوی و بیرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بیرته راغی. لطفا موږ جرمني نه غواړو چې موږ ته هر څه زر کېږي موږ سره د مرسته وکړي موږ ته زموږ ویزې راکړي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي پراپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
درې میاشتې کېږي چې ویزا مې ختمه شوې او هر اسانیه امکان لري چې زه ریپورت سم او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه UNHCR له موږ سره مرسته کولای سي. د روان کال په مارچ میاشت کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی وایي له پاکستانه د شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې وار له مخه د جرمني او شمیر په خواني افغان همکاران له دې هېواد شړل شوي او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمني ځواکونو یو پخواني افغان همکار چې په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته ایستل شوی د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي.
ژوند هم خطر کې ده او دلته په پټه ګرځو او بیا کوشش کوو چې ویزې واخلو بیرته لاړ شو پاکستان ته. له یوې خوا اقتصادي ستونزې دي لبل خوادل تا سنجی و مشکلات دی ایلان ودا چه دا زمان پوکی سنو که زمان پا کارونو که تیزوال ہے رئیشی
دا په داسې حال کې د چروانه اونۍ د دسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمیر پناغښتونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې د پناغښتنې درد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول په خپلو تازه څرګندونو کې بیا د دې کسانو شمیر 650 تنه وښود او وی ویل په دې برخه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت مسؤول دی. د لډیرو جزئیاتو ورکولو پرته زیاته کړه چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړي. له دې وړاندې د دسمبر په 10مه د جرمني فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دېره دي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلی وخت ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخوانی زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل. خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. د یادونه ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوی وه له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر میاشت نږدې 250 افغانان د شدید تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ اخته کورنۍ او د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي د روغتیایي اسانتیاوو مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. نور تفصیل فیروز عزیزي نه اورو.
د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ اوسېدونکی 80 کلن لطیف دی چې وایي 55 کلنه مېرمنې له سختې څه تنګۍ او تنفسي ناروغیو ځورېږي، خو په سیمه کې روغتیایي مرکز او په کافي اندازه اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
همین نفس تنګۍ داخلي محیط منطقو مو هم لږ تنه خونواده مو بیشتری خونواده ها همین نفس تنګۍ دواره نفس تنګ شده خانوم تقریبا
زموږ په کلي کور کې نه یوازې زموږ کورنۍ بلکې ډېری دلته اوسېدونکي کورنۍ په ساتنګۍ اخته شوي. زما میرمن په ساتنګۍ اخته ده. یو ځل مو آن هرات ښار ته ډاکټر ته یوړه. هلته ډاکټر وویل چې د زړه ټکانونه یې هم ډېر شوي. دلته خو نه درمل شته او نه روغتیایي مرکزونه. موږ چې مجبور شو خپل ناروغ آن هرات ښار ته وړو او هلته هم چې نخسرا کړي درمل یې خپله اخلو. موږ په دې خپله ولسوالۍ کې کلینیک کې حتی د پانسومان وسایل لا نه لرو.
د پکتیا ولایت د څمګنۍ ولسوالۍ اوسېدونکی فولاد خان هم ورته خبره کوي او وایي چې د کورنۍ د ډېری غړو په ګډون یې په کلي کور کې هم خلک په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. فولاد خان ازادي راډیو ته وویل
ناروغۍ زیاتې شوي دي، هوا ککړه ده، نو ډېری خلک همدغه د تنفسي ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. روغتیایي مرکزونه چې دي خور جانې دلته ډېر په نشت حساب دي. فعالیتونه کوي خو هلته چې لاړ شي هغه میډیسن نه وي، دوایان نه وي. مسلکی ډاکټران موږ نه لرو. په مرکزي شهرینو څمکنۍ ولسوالۍ کې تقریبا دلته 1.5 میلیون خلک ژوند کوي که نه. روغتیایي مرکزونو کې خدمات نه لرو، دوایانې نه لرو. ځینې خلک په کورونو کې دغه کلیوالي هغه درمل استعمالوي، ځینې بوټي استعمالوي، بس په دې باندې ګزاره سره روانه ده.
فولاد وایي د ډېرو ولسوالیو خلک لرې روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره د مناسب ترانسپورت نه لرلو له امله هم د خپلې درملنې ځنډولو ته اړ کېږي. د یادونه ده چې د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته شکایتونه کړي او د دوی لپاره د روغتیایي مرکزونو او امکاناتو برابرولو ته تجدید پام غوښتنه یې کړې ده. دوی داسې وخت د شکایتونو مطرح کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې 13 میلادي میاشت د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله په ټول افغانستان کې 248 کسان مړه شوي دي. د سازمان د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 14مه پر خپله ویب پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې 13 نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په پرتله د دې ناروغۍ کچه 4.6% لوړه شوې او په دې هیواد کې په دې ناروغیو د اخته کسانو 1,00 یو سلو 8 دیر سپېښې ثبت شوي دي. خو د راپور په ټکو په داسې حال کې چې 13 اکتوبر میاشت شدید د تنفسي ناروغیو شمیر 1,490 په حساب شوی وي. د ډبلیو ایچ او په راپور کې د غراز راغلی په نومبر کې د دینګي تبې 2,355 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د اکتوبر په پرتله 1.9% زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې د شدید نس ناستي د نږدې 10,000، د ملاریا د نږدې 15,000، د شری د نږدې 4,000 او د کرونا شاوخوا 200 پیښو د ثبتېدو یادونه هم شوې ده. د راپور په ټکو که څه هم په دغه ناروغیو د اخته کسانو شمیر کې کموالی راغلی، خو تیره میاشت د نس ناستي له امله 4 او د شری له امله 15 مړینې هم ثبت شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د 128 روغتیایي مرکزونو له لارې په 23 ولایتونو کې خلکو ته لومړني روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، خو د دې ناروغیو د کنټرول او له پراخېدو څخه د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي. ځینې ډاکټران په هیواد کې د شدید تنفسي ناروغیو د کچې زیاتوالي په تاییدولو سره وایي هغه کورنۍ چې روغتیایي اسانتیاوو، درملو، کلینیکونو او ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري باید وقایوي لارې چارې تطبیق کړي، که نو د مرګ له خطر سره مخ کېدای شي. د دې ډلې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
دا چې تنفسي سیستم یو حیاتي غړی دی، که چېرې دا لږ متاثره کېږي بیا په ډېر اسانۍ سره انسان، بالخصوص په ماشومان، په ډېر اسانۍ سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه کسان چې دوی په لرې پرتو سیمو کې دي، باید ولایت د ولایت هر د روغتیا ریاست دا کومک وکړي او زموږ د عامې روغتیا وزارت باید د ریاستونو سره همکاري وکړي د مختلفو مؤسساتو په ذریعه باندې، تر څو چې په افغانستان کې به هر ولایت ته، هرې ولسوالۍ ته او هر کلي ته باید روغتیایي خدمات پر وخت ورسول شي. باید میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته تودې جامې واغوندي، هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې هغه د دوی د صحت سره برابر وي او تودې وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو د راستنېدونکو کډوالو مخ په زیاتېدونکي شمېر د روغتیایي اسانتیاو چمتو کولو لپاره کافي تمویل ته اړتیا لري. د سازمان ویلي هر میاشت کابو 2,00,000 افغانان له ګاونډیو هېوادونو څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې پر روغتیایي سیستم او اسانتیاو باندې سخت فشار راوستی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په راپور کې د مرکز شویو افغانانو او د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د دې وزارت چارواکو هم منلي چې د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ له کافي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دولتي روغتیایي مرکزونه یوازې 3% خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام وایي چې په افغانستان کې د برېښنا دوامداره کمښت د خلکو ورځنی ژوند او اقتصادي فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. دا چې څه ډول جدي ستونزې دي ورزو اکرام الله اکرام نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهبیتات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت د خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغېز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په خپله اکسپاڼه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پرلپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو انهبیتات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره او اوږدمهاله لارو ته اړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو ښارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي. وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري، خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 40 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولار نه استفاده کوو چې برق د هر چا ضرورت نو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي،
څوک هم کاری وو کې برق جوړ کړي.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسؤلین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسؤل فیروز خان ازادي راډیو ته ویل چې په ورځ کې یوازې دوه تر درې ساعتونو پورې برېښنا ورکول کیږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري اسد په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمنځ د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې 10,000 میګاواټه برېښنا د ګازو، سکرو، اوبو، باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میګاواټه عامو خلکو او 6,000 میګاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته له لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پر روغتیا، امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیری کورنۍ د خپلو ورځینو اړتیاو لپاره له لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیری برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
خبرونو ور اخوا
د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وايي په وروستیو څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورټ کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. نور تفصیل او د افغان کډوالو ستونزې په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وايي تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس سره د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نکړي نو د ډیپورټ کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دوکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په ځو چک پوسټونه دي، په چک پوسټونو کې افغانان کوجول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب 10,000 راکا پر خودل کیږي، کور نه کې ډیپورټ کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دوکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو، نو موږ د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر وځوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپیو پورې موږ ډیمانډ کوي، نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وایي د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بېساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوسې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل یوې خوا سخت ژمی او له بله خوا په خپل وطن کې د ډیر شمېر افغانانو د سرپناه نه موجودیت هغه ستونزې دي چې اوس مهال افغان کډوالو ته د تګ پریکړه سخته کړې ده.
بل خوا ته سخته یخنی ده، دا خلک زیر روان دي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي هلته دغه زیان شته، سرپناه نه لري، تقریبا 80% خلک زمونږ هلته سرپناه نه لري، دلته جایدادونه دي، کورونه دي، په نیمه بیه څوک نه اخلي، په نیمه امتناع دي، ډېر بد حالت دي. قیامت او محشر ورځ هم افغانانو باندې دلته او څوک ته پوښتنې بغیر د الله دربار نه بلی او لاره کوي.
دی وايي ان داسې افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلارنه ټاټوبه اعلان دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنډغالو د تړلو پریکړه وکړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ د راډیو نه اورئ. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي خپل ماشومانو لپاره وړیا تفریح ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول محدود تفریح مرکزونه شته خو په خبرې چې د پیسو په مقابل کې دوی ته اجازه ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پلازمېنه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل
د کابل د شاشهی سیمې او اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستورانت ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستورانت کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبې وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو، بیکاری او بېوزلۍ ته پام دا ټول لپاره ډېره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بند دي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې، واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي چې
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي ماجبین هم ورته خبره کوي.
وړیا پارکونه نشته، هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. دغه راز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې د یو بل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه، جومات او هلته دننه د سړکونو کار یې بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤل برکت الله ځاځي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 30 افغانۍ ده، بس معلوم ده بیا 50 افغانۍ ده، چې ټکټ چې ده 50 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې مونږ کوي چې یاره مونږ هسې لکه واس نه ځای په هغه مونږ پری پرېږدو، هیڅ کوم پیسې نه ترې اخلو. یعنی روزانه داسې خلک ډېر راځي، تر 150 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به مونږ یو بل بس لرو چې د مکتبونو ده، سبو ماشومان راځي بیا وته بیا مونږ 50 په بیا پسې د ډیسکاونټ کوو. کله چې پامیلونه خلاص واخو معلومدار خبره راځي چې پامیل چې پارک ته ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فارا کې مختلف رستورانتونه ورکیو. فل هم داسې مصارف په ډېر کم شي یا تیا پسه د پارکی کړل دي چې زیات شو د زړه هغه خلک دمر اوس پارک تم نه راځي.
په راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولی دی. دا د سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کېږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د ژمي په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.